رادیو آزادی بمانید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بې وزلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرامې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي.
کابل کې د هغو کسانو شمیر ډېر شوی چې د کور توکي پلوري.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي د دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډېر افغانان ونه ایستل، او هغه ژباړونکی هم له افغانستانه نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی و. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، بریتانیا وایي که امنیت خوي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي سیسې په څیر یوازې پرې نږدي، او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړه، ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړه.
خاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي، او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه ده چې د ده په وینا دا بېرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې میلې سیسې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداري هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعد شي چې موږ ټول له هغو ویرې شو. نړیوالو ترورستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې و ازمایي او دې ګوري چې دوی پر خپل ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکرارۍ زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا، واشنگټن له 2002 کال راپه دې خوا له تاجکستان سره په امنیتي برخه کې تر 300 میلیونه ډالر ډېره مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د نومبر له 28 د دسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوی و چې دا لوبه پروسه کال وشي خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکړې دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
The future we expect to see both the population growth
پراتونکو کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخې به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلیدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کیدلې. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالره زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د مشرتابه پلاوي یو غړي هڅې پیل کړې دي چې دا اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصی شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې د مددي پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونی شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنگتن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېږي. تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې سم نیمایي وګړي چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي یا یاد شوي دي ممکن په همدې روان میلادي کال کې بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا پیدا کړي. ته په دې کې 4 میلیونه هغه کسان دي چې د راپورونو له مخې په تیرو 2 کلونو کې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دوی د نړیوالو ادارو دوامداره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیر افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیه هم لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالي د دولتي کارکونکو د معاشونو نه ورکول او د کار روزګار کموالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. که څه هم طالبانو ډاډ ورکړی چې خلک به له اقتصادي پلوه ډاډه شي او دغه راز بنوي حکومت اعلان کړي، خو نن 19 ورځ ده چې لا هم په افغانستان کې د قدرت خلا محسوسه ده او تر اوسه طالبان نه دي توانېدلي چې یو حکومت اعلان کړي. تازه راپورونه دا وایي چې ممکن په همدې نن او سبا کې طالبان دی وو حکومت په جوړېدو سلا شي او یو نوی حکومت اعلان کړي. دا چې په کابل کې خلک ولې د کورونو توکي پلوري تفصیل به په دې راپور کې وورو.
دا د کابل ښار پیوڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وګړو ماشومان ته نفقه برابر کړي. دای د لاسکسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیر څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره د بازار تراوړي.
زدل ترغلم ورور چې دغه ځینی لوخي دغه خرص مشکلات دي، کار نسته، مزدور نسته، ورور خلټه پلوړ دي نو مجبور است کار نه او شی خرص خپل روزګار پتیر کو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وکلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستون کې ترې پټیټه بای غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د خوالي او د کار لپاره د ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکو وایي په دې وروستیو کې ډیرای خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورل لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکو نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیباده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کیږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کیږي. جانقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له 2 کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کله کورونه موږ سره سفتي سمون غزول افغانستان او د کورن په ګریو ورکا ګریوم وای سپاره سو د ورکه مسته د ورکه شپږ زره کوری لزر کوری په 3000 په 5000 ډالر په کرای ورک او ګریو ورک او زلار دسی ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونه سفتي وای سمون غزول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې ورستیو کې سوداګری توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکونکو او ښوونکو تر اوسه 2 ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول 1000 ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د نن بیا په منځنۍ 1296 نوي څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو ازادي رادیو صافه او واځي اوریدلی شي. د اروپای پارلمان رئیس د اروپای ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونتوانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک وایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نشول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمیر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلن سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کډکیچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دی منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ د اروپای ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی، خو د اروپای ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ټکره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ټکر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستانه د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډیر افغانان له 1996 تر 2001 کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخی خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د بیانیولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1 نیټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي، خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په ویشت غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپای یو پیاوړی او ګډ دریځ ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودرې شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپای شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل
وی دو نوت نید انادر سچ geopolitical event to grasp
مشت افغانستان په سیر بی بلی جو پولیټیکی پیشته اړتیا نه لرو چې دا درک چورو پای ټولنه د خپل خود مختاری لپاره په نړۍ کې د پریکو او ډیر ظرفیت لپاره لاس پکار شي. اروپای ټولنه د خپل خلکو د ساتنې د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب همدارس د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده، خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکې پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې د په وینا په دې تیار شي بو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورې دوله خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندۍ پاتې دوله لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیزو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمیر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمیر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وو. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستان په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,20,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یو نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډیرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسیدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بدې صحنې لیدلې. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلا بند کړی وو او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له دوش په تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د غزنی د روغتیا سیمایز چارواکي وایي ویره لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. دوی د دغه ناورین لامل د نړیوال بانک لوري د مرستو ځنډول ښيي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښيي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیايي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین برامنست سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټول روغتیايي مرکزونه ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیايي ستونزې رامنست سوي دي. نموړي زیاتوي یادی پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکټرانو ماشونو درملو تیلو اکسیجن مایع غاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصې دودي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یو غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده باید د تمدید شوی وای. خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري کوم امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبرې چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرستو ته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ شوی شفخانې جوړې دي ریفر موجود د امبولانسونه دي حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي یا کنه کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي نو واضح خبره ده چې هغه مړ کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان زابل پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په همدې شمیرو زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته غږ ثبت کړئ. په افغانستان کې په تیرو دو اونیو کې سباندې یو لکول شل زره هغه کسان د امریکا او نورو هیوادونو لخوا وایستل شول چې په خوا کلونو کې له امریکایانو او یا نورو بهرنیو هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وي. خو په دې ډله کې هغه ژباړون کې چې لنن نه دیار لس کاله مخکې جو بایدن په افغانستان کې ژغورلی وو لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلې چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن دی د ده او د ده کورنۍ غم خوري. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هغه شپړون کې چې په 2008 کال کې د امریکا وسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یو طوفان ژغورلی وو ونه توانېده چې په تیرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور وو او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له د سره یو ځای په هلیکوپټر کې سپاره وو چې د واورې طوفان شو او هلیکوپټر مجبور شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي. خو دا خبریال چې وال سټریټ جرنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وشخوره. د شپړون کې د دوشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې میرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولی دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی په ورځ وویل متحد ایالاتونه غواړي چې له دې شپړونکي سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام دته دادی چې له ده مننه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایانو تر څنګ وو او اوس له افغانستانه باسي او متحد ایالاتونه د ده د خدمت منندوی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش د ټول مسلمانانو نه دا دی چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا دی چې متعلق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علماء نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خوب برخورد وکړي. اور چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. مونږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکړي. مونږ ډیر لموه وي دین از میمره ولي شي نه مقامت کوي مسلمانانی وي. دا الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده یو دی عزت یو د ابرو جون شروع کې یو بل کړه مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئله ذکر دي چې دی په قران او نشان کوي دی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوي دي. نو دوی چې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام کا دا غوټي غوټي خوشتي وو. دا په دې تقریبا جوړې سوي دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو والی کې خیر دی. هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی. هم دا چې دی ورودو په غلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونې ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو لرو هله د چې ملتیا مو وکړي اوس اتنیمې بجې دي راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پروند خبره وکړه او ویل که چیرته امنیتی وضعیت خشي دوی چمتو دي چې په کابل کې خپل سیاسي چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ امریکا اعلان وکړ چې له کابل یې خپل ډیپلوماټیک حضور دوهې ته انتقال کړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره همغږي کړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت په واشنگټن کې خبری غونډې ته ویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږي شي، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې نړیوال ټولنه دی د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز تلویزیون سره په مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړي او ویلي دي چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیات شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبي خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبي به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس حمید شینواری فرانس پریس اجانس ته وویل استرالیا ته د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. او ملګری ملتونه د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتیدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې وویل چې په راتلونکي کې اټکل دادی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره رامنځته شي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویپانه کې مونډلې شي. زموږ د ویپانه پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ نو یوازې زموږ ویپانه نه بلکې پر فیسبوک پانه مو هم مونډلې شي. حالته هم د ورځې تازه خبرونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلې شي. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو پر یوټیوب کې هم موږ یو. حالته د ازادي رادیو یوټیوب پانه در سره سبسکرایب کړئ او پر ټویټر مو هم مونډلای شئ.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث اوریدلی شئ. نن به د دې بحث قربانه پر دې خبرې کوي چې د افغانستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي، څه وخت به نوی حکومت رامنځته کیږي او د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي. دا په داسې حال کې ده چې نن 19 ورځ ده چې طالبانو پر کابل او د افغانستان په درې دیرسو ولایتونو په ټوله کې ولکه ټینګه کړې ده، خو په پنجشیر کې بیا حالت د ځای مقاومت اوسیدونکو له طالبانو سره مقاومت کوي او پروند دوی خبره جګړې ته هم ورسیدله. نو دا پروگرام را سره واوري په دې پروگرام کې به تاسو په زړه پورې بحثونه واوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې په نن سبا کې به دوی نوی حکومت اعلان کړي. پرون د دوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د جوړېدو په اړه یې ټولې سلا مشورې پای ته رسیدلې او ممکن نن سبا کې داسې یو پریکړه وشي او حکومت اعلان شي. بل ورته ټاکل شوی نن ماسپښین مهال د طالبانو یو شمېر مشران د طالبانو د یو پخوانی غړي په کور کې په کابل کې جرګه شي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه باندې رسنیو سره وروستي جزئیات شریک کړي. په دې هیله چې له ازادي راډیو سره نن ماښام تر 2 بجو پاتې شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کوو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نواخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلي دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلي دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکام څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغه ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او نورو خلق آزاده ایتا زیان منه نوسی. او زمونگ پا دی جزا کود که پا 515 ماده که حقا چوک چه دی چا آزادی سلبه یا ها خلق چه سبب که گیده خلق آزادی او شخصی امنیت تر تحلیل لاندوسی پا دی بارا که راغلی دی چه که چیر تا غیر قانونی د چا ازادی ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کی هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق دی، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق نه اخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په تیرو شپږ کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل شوی شو چې په دې شپږ کالو کې کمیسون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسون په دې شپږ کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاری سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوی لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډېر زیات مننه.
مننه تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږئ؟
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن امدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارانی وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوې ده. دا د خواني مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدی نمونه دي د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ول یا د دې ځای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورتوی د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روست نه یغه ده، د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ اصل اسد الله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالی ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالی لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. 14 ولسوالی کې به ډېر ذات مشهور چي دي. سندخل ولسوالی ده، شولګر ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالی زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي. بل د خول ولسوالی چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده، دغه ولسوالی هم زنه تولیدات لري لکه انځر او زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالی ډېر زیات مشهور دي. بل ولسوالی چې ډېر مشهور ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالی چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده. د چمتال ولسوالی هم زمونږ یو زراعتي ولسوالی دي چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه ناری شایی ده چې د ښار مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته.
بلخ ته اکثر کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخېږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده، داشي ده، نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانام فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک و دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جمعت دی، بالای سار بلخ دی، هغه جمعت دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د بادمرغه د تهدید د لحاظ دي، هم د امنیتي د لحاظ او هم د جوړښت د لحاظ. سیلانیان چې دي نور هیوادونو راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابداتو جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډیره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړه، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نو ګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپله روضه شریف د الله کلام الله وجهو زیارتي آرام ځای دی، او همدارنګه په خوله ولسوالۍ کې د جهانامه باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوې دي. که چیرته موږ د جهانامه دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیا پارزه کی چیاست اللہ مو مال او ملگر.
خپل